السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تک په دې موده کې له 5619 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د روانو کسانو شمیر له 2180 څخه 3300 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغوني شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمني ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلی کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,800,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یکشنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي د لوی اختر د ویسا د خوشي کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 18 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهونکی لوبغاړي قیس خادمی تیره شپه خپل برېښناوی سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیره شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمان په وړاندې د لوبې ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمان ناک اوټ کړ. په دې سره قیس خادمی د IBO د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدانه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنګلادیش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنګلادیش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلووریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زادران، محمد نبی، نجیب الله زادران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلویخت ډیپلوماټان او کارکونکي له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر اتمه امر کړی و موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر له مخې موسکو اړ شو چې خپل 150 بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه له مخکې خالي و. په دې معنی چې باید د 11 ډیپلوماټانو په ګډون د سلویخت کسان له بخارست وتلي وای. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناټو ګڼو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې ولولئ. ورته شو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د انجنیر تعلیم اړوند تشویشونه لري، خوښنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د انجنیر دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته، د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به دې اړه ویلي:
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینه پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی خبرداري ورکړې چې روسیه خایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې ویلوې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواخ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډیر شمیر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالانو له لارې ترسره کیږي، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانیسته ده. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د ملګرو ملتو په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټو غواړي چې د دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
تاسې مال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اوه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د دې کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوړه د محدودیت وزک. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمی سوند د کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقونو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هېواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو همغږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقونو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځي او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځي او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی شي که ډاکټره شي بیا بل جي ته هم خدمت کولی شي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی شي. یعنی زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هرکلی کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري. موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، د دې لپاره موږ ډېر امیدواره ان شاء الله چې دا ور یا مثبته پایله ورکو او د موږ هر خوینده خور او چې کوم زحمتونه یې سلی په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتون او د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو تونجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډېر کله له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبه پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دا ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ د دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمان الزوایری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید ظهیر مالا اورو.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. خو سمیر خان متقی له الجزیره تلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو یې تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونی د دې راپور درته په معنا بولي. که څام خغله متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې 2 کاله وروسته د طالبانو نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکېچ ته رسیدلې دي. د یادونې ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی او طالبان افغانی او القاعده او نور دغه تاکلې چې روسي ګلوب خو زموږ له وطنونو بیا ځکړي، یعنی امیر یو دا رهبر یو دا. اما اجازه ته کوم دوی یې بل زهري وزیر شو یې زه فکر کوم چې القاعده ژر تر ژره په دې وختو کې کوم حمله دنیا ته وکړي، شاید په دغه مدت کې دا کار وکړي، چون مرکزي د دا رهبر اوس په ایران کې دی، دغه تاکلې په افغانستان کې.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ته څرګندونو هر کړلای کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
احمد سیدی وو د چارو شنونکی چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل موږ سره شریک.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمینه پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوه اونۍ وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځایي وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کې د راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د شپږ 24 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لویه اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکی تیره شپه په خپله ویډیویي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون وخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
azadiradio.com
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زولې په دانه سر سیمه کې بیگان اپیژن د وسلوالو د پولیسو پریویتانی او د اف سی ځواکونو پر پوستي راکټي برید کړی. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې په دې عمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی ځواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
باچا صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه و خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چیک پوسټ دي، یو د سرحدي عسکرو چیک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چیک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره راینټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چیک پوسټونه دي. پر دې باندې د عمله سوی ده، برید سوی دي، او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزي هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړ شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې وجل سوی دی. او بلخوا په دې اړه اوس څه ګړی لمخه د ډی ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته وویل چې سیول استال روغ ته چې دی د یو کس مړی راوړی دی، هغه دی بیرته د هغه ځای څخه کوټ ته لېږدولې دی. او د دې پیش په ضد د ده په وینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی، لاره بنده شوې ده، نو د دې معلومات دا دی چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړي دي هغه دوی تر اوسه وژوب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلع کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د ده په خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دغه زخمیان یا مړي چې دي هغه راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسکر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیشه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او دا ویلي دي چې په دې پیشه کې تورن کسان چې دي هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلې ده، نو د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او نور امنیتی سرتیر چې دی هغه د پیش وځای ته رسیدلې دي، هلته عملیات پیل کړي دي. تر اوسه داسې څه اطلاع نشته چې څوک یې نیولې وي یا کومه ډله په دې کې تورن ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو رپورټ خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیگ هم جوړوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار ثنا کاکړ غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې د سیو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیگ یا سیالۍ او د سپورټي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورټي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه و خغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا د مونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزه و چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه ګټونه د سنور هډبال ګټونه د ټول مونږ په خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزه کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د پتی لوازم ته ملويږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضان لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت ی نه و کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به و ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده. نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح وي، مینهوال یې زیات وي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار په بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته او که نامه ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دی، د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوو دې خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یا وینسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د ازادي رادیو غږ ثبتونکو ماشینونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووئ او خپل غږونه پکې ثبت کړئ او پیغامونه مو ووایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د دوویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وای په اپریل کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی اولاوی ساده خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. د افغانستان د سوکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د اتلولۍ کمربند وګاټه. قیس خادمی د آی بی او د کمربند پر سر باندې بېګا شپه له یو بریتانیایي لوبغاړي بن نورمان سره په انګلستان کې لوبه وکړه او وی کولی شول خپل سیال په دریم راوند کې ناک آوټ کړي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر پنځمه شپه هم تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټتالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ د نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګې په لاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ ملمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو ته راپېږم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسو او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنې کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېره
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه، او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوه، او بالاخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه می وو هغه خپل شخصي ژوند کې مو
ورسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوي، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم د 400 یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم، او کله چې د ښوونځي نه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور زالجان د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتک سره سم په کابل کې مو ورکه.
درخه بیا کیسه راته وکړي چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول؟ په داسې حال کې چې طالبانو له دمخه ښوونځي او دینجونو ښوونځي بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفي شغاندې سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي، شاید نور هم داسې اوازې شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کېږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو اوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیسته، او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګوري کې راتله تاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده، او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولای شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې تاسو یو نمره وګټي کولای شي چې د طب پوهنځي ته لاړ پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډیره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غوړم وایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یو ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته ملاله ما وکولی شي تب ته کامیاب شم، او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري، کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته هڅه ته خدمت وکم زه او ډاکټر شمو یو هڅه په ډېر آرامي او په ډېر احساس وکول شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې خزینه ډاکټرانو ته، خزینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکړي یعنی نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. به شکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تګ په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون
او خوندې د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي. اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپاره ساته یا ولا ساته یا تل ساته، اوس دومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو به پانتون ته تللی یا به خوندې ته تللی، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت میکوم، او کله چې بته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه 2 ساعته یا 1 ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت موږ ته راکول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محدود شي، دا د ورځې 1 ساعت یا هر اقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تر سوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، او تکل صاحب زه 2 خویندې لرم او ماشاءالله 4 ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما دو ورونه زمانه مشران دي چې هغوی خوندي پای ته رسولې دي، او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی انداوس فیلن خوندي کې دي، او خوند مې هم دو مانه مشران دي چې خوندي پای ته رسولې او هغوی پانتون هم پای ته رسولې.
کله چې خپل ورونه ویني چې هغوی خوندي ته یا پانتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یې او د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې اندا فعلا چې ښوونځي کې دي هغه په دې فکر دي چې شاید نو موږ مکتب ته را نشو، او دا یو حقیقت ده چې هغه فصل شپږم ښوونځي نو مکتب ور باندې تړل کیږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکانو ته اجازه ورکول کیږي اما نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کیږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کال نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لري، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل هماغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړوئ. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري، نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست؟ یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د استاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکله مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کار په ژوند کې اړین او کایدا چې موږ خدای ته امید لرو. خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل
خپل داراتون کې یوه نه یو ګورو. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو له نورو لارو له نورو خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لاره یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکې؟ تاسو د ښه
خلک لپاره متروسم په ژوند کې نه ده انیمال چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ فلغات طولان تخفل غات نروالو تاورا سمیم. نزه بیا هم ده طالبان ناید نروالو نده خواست لرم چه جاتر جر از موک پا مخ خوندی او پاهانتون نپرانی سلشی موک هم جواند لرو دا زموک جواند هیت توک جبران کالای نشی جبران کالای ناممکنه دیم دا چه زموک یو کالا یا دو کالا زایش ول دا جواند بیا نردی تاس تا خامل اومدم هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لاس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو، نو که ده چې زه سر زرم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم، زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او به شک چې خدای مهربان ده، به شک خدای ټول په خپل سترګو ګوري، نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانور سوي مخکې لدې چې واده شي؟
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه تب پوهنځي ته کامیاب شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله تب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصه زما مور جان ډیر دتګیره نه راکوي راته وایي چې لولې خیر ده یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډیر زیاته راته خوشاله شو. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر راکوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما حداقل په خپل کور کې خپل د اولاد فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼه راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړی هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلې؟
دا خو ستاسو یوه پوښتنه ده چې له دنه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري. نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه ناامیده کیږئ. حتما خدای د دې بی عدالتی ځواب په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو مه ناامیده کیږئ، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، زما همدا یو خاص ده، مه ناامیده کیږئ.
ډیره زیاته مننه زحل.
تاسو نه هم مننه.
Oh,
Or what a gawa, 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 or what a gawa